Radio.
السلام علیکم د سحر او بجیسوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پایل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومی جدي 15 د دسمبر میاشتې 16 خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. دې ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغه مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د شوزو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یوه نجلۍ وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوي ده. د بدسل کې د چیلې د تورز مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلې. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. 15 پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه سوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل سوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتون کې ډلې منلې دي. پر دې برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان سوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو مؤسسو خپل فعالیتونه وځنډول.
په دې وطن کې د خدای په لحاظ د پرام په لحاظ څوک وڅه وکړو څه به کوو اخر.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څانګې رئیس وایي د ښځینه کارکوونکو له کار پرته اغېزناک فعالیت نسي کولی.
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پرېکړه وکړو.
دا هم وری چې طالبانو دینی مدرسو ته د بالغو نجونو پر ورتګ هم بندیز ولګاوه. کندز کې د یو شمېر تولیدي کارخونو څښتنان وایي چې د نظام د بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار پیکه شوی.
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار کوڅوکې دا پتاوي خرڅو څوکې بوسې په بېځل شاخلو په لس روپۍ په شل روپۍ خرڅو.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. په افغانستان کې په کورونیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی. دغو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 میلادي کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندویو سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په کوندي کې اجم زه متوجم بیکارم بیکستم په پټو مړی ویم په بعد اورځه ما ډیر مشکلات او بعضی خلک دا فکر کوي ولا دا کوم عملی دی یا کوم بل نه. خدایم قرآن نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم
یو په دی وطن کې خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سمېږي څه به کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسې په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوچند کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغېز وکړي.
ومردل چې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې ځینو ادارو خپل فعالیتونه وځنډول. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې رئیس نیل تور نروایی د ښځینه کارکوونکو له کار پرته اغېزناک فعالیت نسي کولی. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ناروې د کډوالو شورا د ماشومانو ساتنې ادارې او پاملرنې مؤسسې پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې له رئیس نیل تورنر سره صفي الله ستانکزی مرکه کړې ده. لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار باندې زدل عمل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو اول په دې خاطر چې خزې باید د کار حق ولري او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درې مبرخه کارکونکي خزې دي او موږ ته مهمه ده چې وتواني کو افغان خزو او ماشومان تم راستي ورسول شو او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو تم راستي ورسو نه یو ورسولې نو طالبانو څه باندې 100 میلیونو ارمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي او تاسو په دې خبره له ټولو ښه
پوهیږئ؟
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتي وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو چېرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکوونکي کار ته تللی شي او ارمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. خو په دې ژمي کې چې خلک سختې اړتیاوې لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولی څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو. نږدې 1500 ښځې دي چې یو په درېمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو خو هغوی د خپل راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواوې ورکوو او قرارداد ورسره لرو ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندویه ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ به له خپلو خزینه کارکونکو څخه چې ډېر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي نړیواله ټولنې او مرستندویه سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
موږ له چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصولو سره سم کار ته دوام ورکوو خو د خپلو خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلی او هیله من یو چې نور مرستندویه سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغو چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکي مو چې د دې کار یوه مهمه برخه ده
د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان څانګې مشر نیل تورنر وو.
ازادي راډیو فلندو چپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جمعتونو کې دي د بالغ نجونو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د وزارت خبر ورکړی چې یوازې بالغ نجونې په جمعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نسته.
په اعلامیه کې سره حج او اوقاف اعلان شوه چې مدارس دینی حتی بسته شوند.
هوای ده غنجلی ده چې د خپل کور ترڅنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکو ده. هوای ده وایي په مدرسه کې قران کریم څلوېخت حدیثونه د اسلام مبانی او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دې او نور حقوقونو پر مخ وتړل چې عمرونه یې تر لس کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم تا یک
موږ پرون هم تر به بجلاړو او په مدرسه کې مو درس وویل چې اعلامي او مکتوب روسته موږ ته ویل شول چې لس کلونو پورته انجونې نشي کولای د جماعتونو په دینی مدرسو کې درس وایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې پرونې هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت، بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونش کولی سم عبادت هم نش کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منع کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړي.
یو شمیر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. طالبانو د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې وځنډوي. سپی ولستانګزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنوونکې او لا عواقبو ډکه بللې. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلي چې د ښځو د کار پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشر دوستانه اصولو سرغړونه ده او افغانان لالی او پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امره پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بربوک په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې د یو نړیوال غبرګون لپاره هوډمنه ده. هغې په خپل ټویټر باندې په بیان کې زیاته کړې چې موږ به دا ونه منو چې طالبان د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند د بشریت ضد جرم کیدای شي. یک شنبه ناوخته د اسلامي همکاري سازمان OIC هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سخت اندېښنې وړوباله. دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپل پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا حکم به ویجاړوونکي پایلې ولري. تر بلینکن وروسته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر ویلي طالبان څنګه ښځې او شمان له لوګي ژغورلی شي چې خزی د مرستو رسولو اجازه نه لري. اخو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یک شمې پرز د کرندې کرده همدې ټویټري بیان په اړه خبرګون خو دلیا ویلی دی امریکایي چارواکي باید د دوی په کورونی چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې مؤسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو پر رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه د سخت دریځې ډکې پریکړې کړې. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کاوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. یو شمیر معترض انجونی چې د طالبانو لخوا د انجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه کړي وای، طالبانو وهل ټکولي او ورسره یې خورا بد چلند کړی دی. د اعتراضونو دغه لړۍ د ننګرهار له پوهنتون څخه په دې شوار سره پیل شوه چې یا ټول یا یو هم نه. په دغو اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضین او لاریون کوونکي ټپیان سوي هم دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر انجونې او ښځې چې د طالبانو د سخت دریځو پریکړو په غبرګون کې غږ پورته کړی، د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. یوه معترضه نجلۍ چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، نن ازادي راډیو ته وویل د هرات د پرونو ورځې لاریون کې ګډون کړی خو طالبانو ورسره تاوتریخواله کړی.
اول اجازه فعالیت نه دادند،
لومړی اجازه نه راکوله، وروسته موږ په څو ډلو وویشل شو، بیا راغلل موږ یې وګواښولو چې تاسو اجازه نه لرئ چې لاریون وکړئ. د ترقې لپاره د ولایت پر لوري هغه سیمه چې موږ پکې راټولې شوې وو، طالبان د اوبشیندونکو موټر په وسیله موږ وویشلو. هوا سړه وه، دوی موږ ته اجازه نه راکوله چې بیرته کور ته هم ولاړ شو.
دوباره ما به خانه بریم.
یو بل معترضه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
تر این چند روز خود شهر آرش نظامی گرفته بود و
در صورت خر نظامی شوی و او طالبان و غیر انسانی عمل کوا، مثلا په خلکو یې وبشیندلې او په غیر انسانی کړنو سره یې دنجونو مخنیوله. هغه خزو چې غوښتل یې له معترضینو سره یو ځای شي اجازه یې ورنکړه چې له کورونو ووزي. دوی سړکونه او واټونه هم تړلي وو.
طالبان معنی معترضان شد.
ننجون او خوز پرمخت پوهنتونونو د تړل کېدو وروسته اعتراضونه د ننګرهار له پوهنتون په دې شعار سره پیل شول چې یا ټول یا هیڅ یو. وروسته کابل د ښار، کندهار او هرات ته وغځېدل. خو په دې لادیونونو او اعتراضونو کې معترضین د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي او ټپیان شوي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي پکې لیدل کېږي چې د لاریون کوونکو معترضینو د خپرولو لپاره هوایي ډزې هم کېږي. له دې په یوه ویډیو کې یو طالب وسلوال یوې معترض نجلۍ ته د مرګ ګواښ هم کوي.
زورتان به خانم ما میرسه؟
نه میگم گپ نزن، به خدا میکشم همینجا.
بیا بکش، بیا بکش، دست من بیا بکش.
لاریون کوونکو معترضون سره د نامناسب چلند پاره مو د طالبانو له چارواکو نظر و پخت، خو یاندې جواب را نکړ. ځینې معترض نجونی وایي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نویې ملسیزې کړنلاره بشپړه کړه او افغان نجونې او ښځې او افغانستاني درې لسیزې وروسته یوړ. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پرمخت پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې کواټ او نوې ډیلي کې هم لاریونونه شوي او د طالبانو دا پرېکړه غندر شوې ده. په نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو کې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو او پوهنتون ته پتلو بندیز لګول شوی. طالبانو په ښځو مخ پټول اجباري کړي، خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګولی او تر په یو ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي مؤسسو کې دوی له کار کولو منع کړي. طالبانو همدا ډول ښځې هر ډول سیاسي فعالیت هم راګرځولې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته بیا هم شرق لاست. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیوزیلند ورځپاڼې په غیر دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه غبرګون ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې ښځې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزي برخه دي او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړوونکې کېدای سي. د طالبانو د اقتصاد وزیر خارج الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدینه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي. د پیولاس لیکړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د ښځو حقونو اړوند تر ټولو وروستۍ ضربه ده. وروسته له هغه چې شاوخوا یو نیم کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولې دي. وروسته لولو یوازې له نارینه وو او مذهبي افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د ښځو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تګ بندیز لګولې و، موسیقي حرام او بللې وه او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوهه نیوز خبرونې هم د طالبانو دې پریکړې ته پام کړی چې له غیر دولتي ادارو څخه د ښځینه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تر بیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
په کندوز کې د ځینو تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د نظام له بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی او له کبله دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. د پانګوالو د خبر له مخې د عمومي موادو د بیې لوړېدو او د بازار د نشتوالي له کبله دوی د خپلو تولیداتو کچه او د کارکوونکو شمیر راکم کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر او پانګوال وایي چې د صنعتي پارکونو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي وو. په یاد ولایت کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال وایي د صنعتي پارکونو نشتوالي تر څنګ د برېښنا لوړې بیې او د مالیې لوړوالي د دوی پر کار او فعالیت یې ناوړه اغیزه کړې ده. په کندوز کې د فیاض حسنزاده د تشتاب کاغذو د تولیدي کارخونې مسؤول بشیر احمد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 20-21 سال مشه د فابریکا
کابو یه وشکاله کیږي چې موږ په خپل شخصي ځمکه کې دغه فابریکه جوړه کړې ده. د صنعتي پارکونو نشټواله د صنعتګرو په وړاندې جدي ستونزه ده. پخوا موږ پر کور دننه سربیره تاجکستان ته هم صادرات درلودل، خو اوس خارج ته صادرات نه لرو.
د پانګوالو د خبرو له مخې چې پخوا دوی یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرات درلود، خو د نظام بدلون سره له هیواده بهر د دوی په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په یاد ولایت کې د پلاستیکي لوښو د یوې کارخونې مسؤول محمد اقبال آزادی راډیو ته وویل
کاروبار ښه و، موږ دوه وخته کار کولو، خو اوس یوازې یو وخت کار کوو. د صنعتي پارکونو نشتوالي او د برېښنا لوړې بیې پانګوال له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید په کندوز کې صنعتي پارکونه جوړ کړي ترڅو د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
محمد داود چې له شپږ کالو راهیسې د پلاستیکي لوښو په یوې تولیدي کارخونه کې کار کوي، هغه د خپل کار په اړه راته وویل
دا کاروبار دی بوسی چې نشته کاروبار کوڅو کې دا پتاوی خرڅو شو کې بوسی په بنزل شاخلو په لاس په پښل روپیه خرڅو په زر روپیه بوسی زمنګ وو چې هغه نه پکا برابر او ځانو دا پاره چې دا خرڅې کې بیرته په امریکا ته راوړو مونږ بیرته بدلې ځانو دا پاره نه پکا برابر کوي بوسی
د ډیر شکلن جان باس چې د لسکسیز کورونی مشري ورغاړې ده. هغه د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د پانګوالو ملاتړ وکړي ترڅو په کور دننه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابر شي.
دغه کارخانه کې کار کوو مونږ 9000 روپۍ معاش لرم. دلته مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولایتو ته ځي بیکاره دی واجیزي که کاري ولې به خارج مملکت وته ځي.
د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس مولوی محمد رحیم سیرت بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
موږ د صنعتي پارکونو د جوړېدو په خاطر خپلې هڅې پیل کړي او په دې اړه موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته یو وړاندیز هم استولی دی. تمه لرو چې زموږ وړاندیز منظور شي او ډېر ژر به موږ په کندوز کې د صنعتي پارک خاوندان شو.
اوس مهال په کندوز کې 150 لویې او وړې تولیدي فابریکې موجودو فعالیت لري او په دې کارخونو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. خو د پانګوالو په وینا د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې د دوی کار او فعالیت ټکنی کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینې بدبخت دي، یا هم وایو چې کم تعلی دی، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وو ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه شو موږ ډېر ناامیده شو او ناهیلي شو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیله چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې شو د تاسره او د دولت څخه یا د امارت څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازی خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نری ته پرمختګ ورکې ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نری زنګوي. نو سس خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.